Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د آزادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صاحبی په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا دبليو اف پی پرون دوشنبه وویل چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالرو ته فوري اړتیا ده. د پروګرام ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول وژدي او په نړیوالو مرستو متکی دي، خو په داسې حال کې چې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خوراکي مواد او روغتیایي او تعلیمي خدمات وړاندې کوي، طالبانو د نا حکومتي موسسو او ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې له کبله د دغو موسسو په وینا د دوی د مرستو ویش سخت اغیزمن شوی دی. تیرونه د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي و چې د روان 2023 لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2 میلیارد ډالر غوښتنه کړي، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په سلو کې 15 ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بنسټونو د علمي کادرونو د معاشونو د لوړېدو خبر ورکړی. د لوړو زده کړو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهان علمي رتبې میاشتنی معاش له 9000 څخه 2000 د پوهنوال له 3000 څخه 5000 د پوهندوی له 2000 8000 او د پوهنمل له 1000 څخه 10000 افغانیو ته لوړ شوی دی. خبر پاڼه کې ویل شوی چې د معاشونو د لوړېدا د 1402 مریض کال دوری یا حمل د میاشتې د اجرا ورده. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وایي د افغانستان په ختیځ کې د حاجي دل آغا په نوم یو صراف ته تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. دغه ریاست تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه هم ویډیو خپره کړې چې په ظاهره درې تنه تښتونکي د خپل جرم یادونه پکې کوي. د استخباراتو پر ټویټر پاڼه لیکل شوی تښتونکو د دغه صراف له کورنۍ څخه 2 میلیون ډالر غوښتي وو. دغه ریاست دا معلومات نه دي ورکړي چې خوشي شوی صراف څومره وخت له تښتونکو سره وو او چیرته ساتل کېده. دا په داسې حال کې چې پرون د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې په خپل تازه راپور کې وویل افغانستان د جرمونو د ډیروالي له نظره د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د دې راپور له مخې په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. طالبانو دا راپور له حقیقته لرې بللی دی. په لوګر کې د طالبانو ځایي مسؤلان وایي دغه ولایت ته په وروستیو کې د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی. د دوی په وینا اکثره دغه ګرځندویان د لوګر لرغونو سیمو لکه مس عینک، کافرکوټ او دغه راس سرخاب او ابتک بندونه ویني. د بلوچستان د آزادۍ پوز په نوم وسلوالو د کوټې په کندهاري بازار سیمه کې د پولیسو پر یوه موټر د پرونی برید مسؤلیت منلی دی. دغه وسلوالو په یوه خبر پاڼه کې چې د دوشنبه ماښام رسنیو ته لیږل ویلي پر دغه پولیس یې د دې لپاره برید وکړ چې له ملکي بلوچستانو سره ناوړه بشري چلند یې کاوه. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویندوی بابر یوسفزی ویلي په دغه بمی برید کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یوسفزی په وینا په مړو کې 2 پولیس او 2 ملکي وګړي دي. د پولیسو په وینا په دې برید کې د پولیسو د تحقیقاتو د برخې د یو چارواکي موټر په نښه شوی دی. روسیا او اوکراین د دوشنبه په ورځ د جنگي اسیرانو لوی تبادله وکړه. تر دې تبادله مخکې د اوکراین په ختیځ کې د پوځ یو قومندان مسکو د افیدیفکا ښار په نړولو تورن کړ. دواړو لورو ویلي چې اوکراین د روسیې 106 اسیران او روسیې د اوکراین 100 جنگي اسیران خوشي کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه تبادله له یو لړ خبرو وروسته شوې ده. او د امریکا د کنتاکی ایالت د لوی ویل ښار د یو بانک مامور پرون دوشنبه سهار 4 تنه په بانک کې دننه په ډزو وبشتل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې حمله کوونکي چې 25 کلن دی او کاتر ستریګون نومیږي د برید جریان د انستګرام د لاري پر ژوندۍ بڼه وشو. حمله کوونکی له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی. تر اوسه د هغه د حملې انګیزه څرګنده شوې نه ده. تاسو د آزادي رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. د افغان خبریالانو د ملاتړ د یو بنسټ ته افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه.
خبریالان تعقیبیږي، د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، ځورول کیږي او شکنجه کیږي.
پاکستان ته تللي افغان خبریالان د خپل ژوند له شرایطو شکایت لري.
دوی ویزې نه لري، دوی په تیر یو نیم کال کې بي وظیفي وو او څه یې درلود هغه یې هم خوړلي، هیڅ نه و، عواید نه لري.
طالبانو نرگس سادات او زکریا اصولی لبنده خوشی کرل. ملک رو ملتوی هر کلی وکر او د نور فعالانو د خلاصون گوشتنه هم وکره. د افغانستان د خصوصی پوهنتونونو ټولنوی د کانکور پاس بوینه که د گردونوالو شمیر اویا سلنه کم شوی. د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تر دې شیبه
د آزادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د یو بنسټ له ملګرو ملتو په یوه لیک کې د افغان خبریالانو په افغانستان کې د بیان ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دغه لیک چې ویل کېږي شپږ سوه افغان خبریالانو لاسلیک پرې کړی، پرون دوشنبې د ملګرو ملتو د سرمنشي د یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتو د بشري حقونو دفترونو ته سپارل شوی دی. د لیک یوه برخه د هغو سلګونو خبریالانو ناوړه اقتصادي او ټولنیز وضعیت ځانګړې شوې چې د تیر جمهوري نظام له پرزیدو وروسته ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته تللي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی، له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادۍ دفاع ته لاس په کار سي. دغه سازمان په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادي او آزاد خبریالان سخت ځپل سوي دي. د سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لیک یوه کاپي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته هم لیږل سوې ده. دا چې په لیک کې د افغان خبریالانو کومې ستونزې یادې سوي، ښاغلی عبیدی یې په اړه وایي.
د بیان ازادي نه لري، ټول خبرونه سانسوریږي او خبرالان تعقیبیږي، د استخباراتو ادارې لخوا نیول کیږي، ځورول کیږي او شکنجه کیږي. تر څنګ یې په ګاونډیو هیوادونو کې د خبرالانو وضعیت ډیر بد دی. اقتصادي ستونزې لري، د ویزې ستونزې لري. یو نیم کال څخه را په دې خوا په دې وتو کې دوی میش دي. له بده مرغه د تخلي پروسه ډیره ځنډول شوې ده.
طالبانو که څه هم په وار وار ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ اصولو ته ژمن دي، خو پر دوی د خبریالانو ملاتړې بنسټونه تل نیوکه کوي چې خپله دغه ژمنه یې نه ده عملي کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي، هر خبریال چې تعقیب یا نیول کیږي له رسنیز کار سره یې تړاو نه لري، خو د خبریالانو ملاتړې بنسټونه له دې ادعا سره موافق نه دي. خبریاله حسینه شیرزاد چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان غړې هم ده، په دې باور ده چې د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته د بیان ازادي ډیره ځپل سوې ده. نوموړي په یوه ویډیویي پیغام کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته په خطاب کې ویلي،
په خوښنی باید ووایو چې په 2023 کې د افغانستان له سقوط وروسته په هیواد کې د انساني ژوند ټول اړخونه په تیر بیا د بیان او د رسنیو خپلواکۍ او اطلاعات ته د لاسرسي اساسي حق ته ملامتیدونکي زیانونه ورسېدل. ګڼ خبریالان تبعید شول، یو شمېر زندانی شول، وربړول شول، ورک او یا ووژل شول. ځینې لا هم خورا ناوړه شرایطو کې په افغانستان کې دننه یا په ګاونډي هیوادونو کې ګیر پاتې دي.
د راپورونو له مخې له تېر یو نیم کال راهیسې شاوخوا درې سوه افغان خبریالان دریو مو هیوادونو ته د تک په نیت د پاکستان په بیلا بیلو شهرونو کې میشته چی سختې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې ګالي. تر دې وړاندې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی آزادی راډیو ته ویلي و چې افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت د ویجاړې خوا ته روان دی. د بی پولی خبرلانو ټولنې هم ویلي له 2021 د کال مخکې افغانستان کې نږدې 1500 رسنیز مرکزونه فعال و چې اوس له دې ډلې شاوخوا 240 بند او په فعالو کې هم یو شمېر یې له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنه وایي د 600 افغان خبریالانو لخوا لاستیک شوی لیک د ملګرو ملتو د سرمشي دفتر ته سپارل دی. د لیک په محتوا کې د افغان خبریالانو او په افغانستان کې د بیان آزادۍ د ملاتړ غوښتنه شوې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا 300 افغان خبریالان پاکستان ته تللي او هلته درېمګړو هیوادونو ته د تګ په نیت سختې شپې ورځې تیروي. همکار مو اسدالله لودین د دغو خبریالانو له ډلې له هدایت الله احدی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې پاکستان کې افغان خبریالان دا مهال څه ستونزې ګالي.
ټولنیزې ستونزې خو هغه د ویزو نشتون ده. تر ډیره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې په واخیستې هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډیره لوړه بیه اخیستې وې. بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي بیا د سټی د تمدید لپاره دوی بهر نسوي وتلی. هغه کیسونه که ځینې وخت اجازه نه وسی دوی باید ووځي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي دا ویر ورسره نو نه دی وتلی. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بي وظیفي وو. دوی چې کله افغانستان راوتل عملته وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې درلود هغه یې هم خوړلې. نو اوس دلته بي وظیفې دي او هیڅ نوه عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور راخلي او اوس یې مصرفوي ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشته چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډیره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشي وباتي لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثې په سیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه هم شته. د دغه بنسټونو له خوا هم ویل کیږي چې کله ناکله مرسته کیږي له خبریالانو سره. په عملی ډول تاسو یا نور خبریالانو دغلته له دغه بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي خو څه مو ترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به څه مرسته کړي وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي. مثلا یو ګواښ ورته پیښ شوی، دوی وهل د بول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو دا رښتیا هم لامدې ګواښ سره مخ وو او هغه کیس په حساب رپورټ شوی ځینې رسنیو کې خپور شوی لوغ سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ماته ګواښ متوجه ده او زه راوتم له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او احادي صاحب، دغه هیوادونو لخوا چې تاسو د ورتګ هیله لرئ، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا ده، یا هم د سیمې نور هیوادونه دي، دغه لخوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنې درکول سوي چې حد اقل سک کال به تاسو له پاکستان راځئ او په دغه هیوادونو کې به میشتېږئ؟
د امریکې لپاره د P1 او P2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت رئیس یوازې د موقعیت د تثبیت، د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل ادرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې سوې وه. دا دی یو ایم دفتر لخوا کچیر تاسو خپل موقعیت بدل کړی موږ ته معلومات راکړی یا د کورنۍ پښمیر کې تغییر راغلی وي دغه معلومات راکړی او کی ایمیل ادرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی یا غا را تازه کړی دا سی یو ایمیل راغلی وو له هغه وروسته د امغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالی لوجه لک سلو ده تاسو حوصله وکي نور څرک نه لګيږي خو لا هم موږ ټول خبر یالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره لدی څه شامل یو مثلا ورته وړاندې سوي یو آیا پراتونکو کې مثلا موږ امریکا ته یا نور هیوادونو ته باسي او کنه
پاکستان ته کډوال شوی افغان خبریال هدایت الله احدی وو چې هلته د افغان خبریالانو پر ستونزو خبري کوي
دا ازادي رادیو خبری مجله
د طالبانو د حکومت یو مخالف فعال نرگس سادات له بنده خوشی شویده په عین حال کې یو شمیر رسنوی د طالبانو له زندان د پوهنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خبره کړی دي خود زده کړو د فعال متیولا ویسا خبریال مرتضی بهبودی او نورو مدني فعالان او خبریالانو چې اوس مهال د طالبانو په بند کې دي د خوشی کېدو کوم خبر نه دی ترلاسه شوی په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري
یوې با خبره سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د خزو د حقونو فعال نرګس سادات چې د خزو په اعتراضونو کې به هم ګډون کوي او د طالبانو لخوا نیول شوی و د دوشنبه په ورځ په ضمانت خوشي شوی نرګس سادات چې د افغان ځواکمنو مېرمنو غورځنګړې د طالبانو لولوري د افغان جنو مېرمنو په کار او زکړو د محدودیت سخت مخالفه و وخت په وخت به په خبرګون کې د خزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو لولوري ونیول شو دغه سرچینې چې د امنیتي ستونزو لامل نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نرګس سادات په زندان کې شکنجه شوی چې لامل د هغې روغتیایي وضعیت ښه نه دی سرچینی دغه شان ادا وکړه چې په دې وروستیو کې نرګس سادات د طالبانو لخوا د داعش د غړیتوب په تور لنیول شوی او دوه مېرمنو سره یو ځای په یو خونه کې ساتل کېده هڅه مو وکړه چې په دې اړه داغلی سادات د کورنۍ لغړو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونتوانېدو په همدې حال کې یو شمېر رسنیو د پوهنتون د استاد زکریا اصولی د خوشی کېدو خبرونه هم خپاره کړي په وروستیو کې د ښاغلي اصولی د ناسم روغتیایي وضعیت خبرونه هم خپاره شوي وو د خغلی اصولي د کورنۍ لغړو سره هم پاړی کنيولو بریالي نشو 13 ونی د افغان هننمند موسی شاهین د کورنۍ غړو هم د هغې د روغتي وضعیت د خرابېدو پاړه رسنیو ته ویلي وو د راپورونو پر بنسټ موسی شاهین چې سیمای سندرغاړې د ګردو ناروغي هم لري د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسول احمد سرمس وایي چې دوی د موسی شاهین د خوشی کېدو په هدف کمپاین پیل کړي خغلی سرمس د طالبانو په زندان کې د موسی شاهین د روغتي وضعیت پاړه ازادي رادیو ته ویل
خغلی شاهین درې میاشتې وړاندې د طالبانو له لوري پرته له کوم جرم نیول شوی دی او تر اوسه هم په زندان کې دی اوس وروستي خبرونه چې زه یې د هغه له کورنۍ لرم دا دي چې د خغلی شاهین روغتیایي وضعیت ښه نه دی او طالبان طبي مرستو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي
خغلی سرمز د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د شاهین د زندانی کېدو په تړاو د خپل پریکړه بدل کړي د افغانستان د موسیقي اکاډمۍ مسول احمد سرمز په افغانستان کې د هنرمندانو د ژوند پاړه اندېښنه هم څرګند کړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د استخباراتو د ادارې ویان خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د خغلی شاهین او نرګس سادات د روغتیایي وضعیت او دا چې دوی ولي خغلی شاهین ته روغتیایي خدمات نه برابروي د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې ده چې د زده کړو فعال متی الله ویسا خبریال مرتضی بهبودی د پوهنتون د استادانو سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او الهه دراورزی لا هم د طالبانو په زندان کې دی او له نامعلوم برخلیک سره مخ دی
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد د طالبانو له بنده د نرګس سادات او زکریا اصولی د خوشی کېدو هرکلی کړي خو د یو شمیر نورو بندي فعالانو پر وضعیت اندېښنه شولې ده دغه ماموریت د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې چې دا مهال په افغانستان کې په خپل سر په توقیف کې دي جزئیات له اسدالله لودین څخه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وایي دغه هیواد کې د میاشت په تیریدو د ځینو بندي فعالانو د برخلیک څرک نه لګیږي دغه ماموریت د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پانه لیکلی د ډلې کې یو شمیر هغه فعالان هم توقیف شوی چې د خځو او نجونو د حقونو لپاره یې غږ اوچت کړی دی ملګری ملتونه وایي دوی د توقیف شوو فعالانو په تړاو د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره تماسونو ته دوام ورکوي، خو په خبره یې د طالبانو لخوا د معلوماتو د نه ورکړې له کبله ناهیلي شوي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازولۍ د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د دوی په ټکو په خپل سر نیول شوي دي. سازمان ټینګار کړی چې هیڅ افغان باید د خپلې ازادۍ له حقه د استفادې په خاطر ونه نیول شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې لا هم د پوهنې فعال متی الله ویسا، خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استادان سبحان الله سبحانی او کاظم امینی او د ښځو د حقونو فعاله الهه دلاورزۍ د طالبانو په بند کې دي.
تاسو زموږ خلک آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونه اوس څلور ویش ساعته اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس په سفی ولاستانه زه درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیوزویک مجلې د افغانانو د لوګي او بیوزلۍ په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې افغانستان له قحطۍ وژغوري تر سرلیک لاندې خبره شوې، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره د کافي بودیجې په نشتوالي څرخیږي او دا چې څنګه له دې چارې سخت اړمن افغانان زیانمنېږي. نیوزویک لیکلي په افغانستان کې ناهیلي خوره ده او د لوګي لمن ورځ تر بلې غځیږي. په تیره بیا چې تمویلوونکي اړ شوي د خوراکي موادو مرستې یا راشن کم کړي. د مجلې په لیکنه خلک د یو وخت ډوډۍ نه لري او د خوراکي موادو او مرستو په لټه سرګردان ګرځي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP مخکې ورځو کې ګواښ کړی و چې که په اپریل کې $90 میلیون بودیجه ورنه کړل شي نو له هغو افغانانو سره به یې مرستې ډېرې کمې شي چې د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا پروګرام له قحطۍ سره د مخ شاوخوا 9 میلیونو افغانانو له ډلې 4 میلیونو باندې وار د مخه خپلې مرستې بندې کړي. نیوزویک مجلې لیکلي وچکالۍ، شخړو او بې ثباتي افغانستان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړ. په مقاله کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې سیف د چلډرن د یو مسؤول کریس نیامندي خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي ماشومان هر شپه په وږي نس ویده کیږي او میلیونونه یې د شدیدې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د هغې لایحې په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه یې جوړه کړې خو لا بشپړه او تصویب شوې نه ده. په مقاله کې یاد شوی چې د طالب چارواکو لخوا د نجونو زده کوونکو د حجاب په اړه په دې لایحه کې امر شوی چې ټول نجونې دي سر تر پایه اوږدې جامې واغوندي، داسې چې په ټیکري او د مخ په پټولو سربیره چپنه او اوږده لمن پکې شاملېږي. انډیپندنت ته هم لیکلي چې د حجاب په اړه په دې لایحه کې ټینګار شوی چې د جامو په یو برخه کې د طالبانو د سپین بیرغ نښان هم ولګول شي. په مقاله کې راغلي چې طالب چارواکو ویلي لا هم په دې لایحه کار کوي او نه غواړي تر وروستي کېدو پورې د جزئیاتو په اړه ډېر څرګندونې وکړي. طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې واک په خپل لاس کې واخیست. تر همغه نیټې راورسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل دي او په دې سربېره د تیر 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل. دوی دلیل راوړ چې د نجونو لپاره د تعلیم د فضا او شرایطو په برابرولو کار کوي.
په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دغه ولایت د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو ورتګ په وروستیو کې زیات شوی دی. دا سیلانیان اکثره د لوګر د لرغونو او سیلاني سیمو لیدو ته ورځي. سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم څخه د مرکې په پیل کې پوښتل چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان لیدو ته ورځي.
د لوګر راشمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، دا چې تاریخي او قدامه قدیمي وخت لري، مخینه لري. که مې ساه نه کړم دا چې محمد عارف وسواله کې سره خاص سیمه ده، یا تاریخي ابيدي چې کومه نقاشي سوي دي، تاریخي د عباس صف کې وسواله کې مولانا صف سیمه ده، خو هي وسواله کې د اپتاک سیمه ده، دغه چې په خروار وسواله کې کومه تاریخي سیمه چې د کاتر کور ده، مرکز کې کومه د کاتر کور چې موږ سوخ مخې تثبیت کړی ده، او دا چې د برکې بار وسواله کې د تختی جم شیر چه ده، اول دکم تاریخی باستانی سیما چه ده. مگدار چه نیه نورم چه موری اولوی عراقی است دی که داخلی و خریش سرن رجیه ده تا وریده نکیزی.
منه نرهی چه، تاسو سنگ پیگه ای چه مثلا شمیر دیگو سیلانیانو چه خارج ندرزی یا داخل ندرزی لوگر تا زیاد سوی. تاسو پا دوگو سیمو بانیم تیکت لگه ولی که سنگ چه؟
نه تیکت نگه داری خودم رده چه کل دوی رجی سیما تا. یه ولی کات بحنی رسط رجی بیدی من پیجازب منی ری مطوب پاساس منی بیدی. اره سوسی لوګر ته راځي د پرهندې جاجینه دوی سره دی ورته کې نه پرمشت لایم دا ته مونږ درکې چې خلک کم راځي یا زیات راځي.
آیا ویلی سو چې په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل د غراسي شاخونو ولایتونو دي، نو حتی د کندهار او د هلمند خلک هم راځي چې اوس نږدې کابل خواته راغلي دي. هغه خلک چې راجو ته نه وي راغلي، نږدې ولایتو کې لرې ولایتو کې عموما کې د نږدې ولایتو خلک راځي، او په خارجي اتباعو کې بیا فرانسي خلک زیات راځي، داسې د یونان خلک دي، داسې د روسیې ځینې خلک هلته هم راغلي وو، او داسې نورو هیوادونو څخه دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي،
بل پښتانه میدان د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان که داسې یا داخلان څه سهولتونه ورته لرئ؟ تاسې د استوګنې لپاره هوټلونه لرئ که نه لرئ؟
نه، هم د هوټلونو په برخه کې دومره هغه نه دي، د سهولتونه نه دي جاسبي، خو دومره ده چې لوګر کابل ته نږدې ولایت ته دوی روزمره راځي، هر چې راشي موږ سره خپل هغه مکتوبې سوري جرا چې سره وکړو ماجګر پر دوی خپل سیمه ګوري ریډن کیږي، ځینې ودا سیمه چې دوی بشکا کابل ته وړي یا سهار دته بیا راځي، کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیدي، او خورا هم ته لوګر کې راځي چې دوباره ته پاره د سټو سي دوی لپاره یو ټولونو د شنور د شي د سیتو د نه کې مهاسوي او شش کوون سره چې په کوم کار کو تر څو دې کې سټو وسیږي ماش په لوګر کې وځي.
ورستی پښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په هکله اندېښنې دي، خصوصا د مس عینک، د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځې نسکر اسلامي مهارت راغلی ده، سیمه کې مونږ ورسوالو کې چې کوم دي د امنیت قوماندانان چې کوم هغه دي، د ګران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي، دا چې شي عبارت کوم جرا شي دي نو سره موږ غواړو وخت وخت باندې موږ د سونو کو د ویشه ته باندې ادا کوو چې چې موږ د زوته په لاس او نو لري هغه قانوني کیندلونه کې بل داس نو موږ تکامل نه دا موږ کړی دی ولا سم سره امکار په دې وخت کې او مثاله کې کوم غوس تقریبا سلګونو او تنه اسکر لري ولته مخاتجین لري چې څه هم تشویش موجود نه ده، او لا هم راکه سره څه پوهی شي شکایت مونږ نه راغلي چې په تاریخي سیمه کې دا شی بستاني سیمه کې چې لا سوهنه کړی بیا بل داسې او مشکل موجود دی، نو کامل اطمینان د موږ باندې مبارک مطمئن دي.
په لوګر کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیمو د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سشکل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د ګډون کوونکو شمیر 80% کم شوی دی. د دې ټولنې وایاند کریم ناصری د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې به په پلازمینه کې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې 15,000 کسانو برخه اخیسته، خو سشکل دا شمیر 2,000 کسانو ته ټیټ شوی دی. له بلې خوا د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو مسؤولان تاییدوي چې په نجونو د تحصیل د بندیز تر څنګ د نارینه او محصلینو د جذب په شمیر کې هم کموالی راغلی دی.
مصطفی تیر کال د پلازمینه کابل د یو ښوونځي له دولسم ټولګي فارغ شو، وایي د اقتصادي ستونزو او د افغانستان د ښې راتلونکي د هیلې د نه درلودلو له امله یې ونه غوښتل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
سه کلمه وقتل چی خوصی پانتون از ماین او نکرم دوان می ندرلوده، پلار می هم غریب کرده زه هم بکاریون، لامده عمله تا خوصی پانتونونو از ماین او نکرم، و اگر از ماین هم وکرم زمان آینده معلوم نده.
دوای پلار د ورځې مزدوری کوي او غواړي چې دا هم په هنتون ته د تک پر ځای کار وکړي تر څو د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي. باندې حال کې د یو شمیر خصوصي په هنتونونو مسؤلین هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د محصلینو د جذب په شمیر کې کموالی راغلی او د نارینه زده کوونکو شمیر کمرنګ شوی. په ننګرهار کې د روخان خصوصي په هنتون رئیس فاتح ګل شینواري ازادي راډیو ته وویل
لکمون د انجونو له دغه کې د یو سیمستر 30 میلیونه افغانۍ عاید او چې هغه فعلا زمونږ صفر تر اخو شوې ده. تیر نظام په پرتله باندې په مجموع کې جذب د هلکانو هم کم شوې ده. همدغه دلیل د هلکانو د کمرنګ کېدو اقتصادي وزه ده.
موري وای دوی نګدي وسون جونې محصلین درلودري چې اوس مهالي د طالبانو لوري په زده کړو بندیز لګیدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي سکال د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې 80% کې کمښت راغلی. د دې ټولنې ویاند کریم ناصری ازادي راډیو ته وویل
هر کال ځان ته په کابل کې 15000 تن ماشینونو به سبتنام په خوندورونو چې څه کال متاسفانه ځان ته ورونو 2000 تن سبتنام کړی دی او کانکور ازمونه کې ګډون کړی دا تعداد بخیر کمیږي معنی دا چې د تحصیل پر وړاندې انګیزه کم شوې ده او
خغلی ناصری ویل چې په تیرو کلونو کې به د کابل د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې تر 15000 محصولینو ګډون کاوه خو سږ کال دا شمیر 2000 کسانو ته راټیټ شوی یادونه ده چې د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه سږ کال په کانکور ازموینه کې د دوی د ګډون مخه هم ونیوله که څه هم د طالبانو د حکومت د دغه پریکړې او پرخوزو د نورو محدودیتونو په وړاندې پراخه کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راوپارېدل خو تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې بدلون نه دی راوستی
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.